السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد په خبر د برید حال د دې برید په اړه د صوبایي او مرکزی حکومت غندنی په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو نوی پروګرام د پاکستان د افغان طالبانو استنه او د کرکټ د نړیوال کپ په اړه به هم رپورټونه واره خو لومړی بعد دې سات خبرونه وره چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي برید کې د وژل شو کسانو مړي بنن خاورو ته سپارل کېږي. د افغانستان سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې نه ویشتولیتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې په شمالي کیرولینا کې د درې مسلمان وګړو د وژلو عمل غندل وبخښي عمل ظالمانه او له خفګانه ډک بللی دی. اوسم تفصیل د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي برید کې د وشل سو کسانو مړي به نن خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جمعې ماښام جاري سو بیان وایي د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس مشر وزیر اعلی پرویز رټک ټول چې په پېښه کې شل کسان وژل شوي او 95 ټپیان دي. د دپونا د شلو زخمیانو روغتیايي حالت نازک دي. چارواکي وایي برید هغه وخت وسو کله چې د حیدرآباد په امام باړه کې خلکو د جمعې لمونځ کولی. د پېښه پر ضد د شیعهګانو تنظیم اتحاد وحدت المسلمین او امامیه رابطه کمیټه سرلننه د ډیرو ورځو ماتم اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید پراپاګاندا اخیستې ده. د پاکستان وفاقي وزیر د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر هغه خبره رد کړې چې مشکوکه وسلوال له افغانستانه پاکستان ته ورځي. د جمعې پر ورځ حیدرآباد پر امام باړه تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره په خبرو کې د امنیت ذمہواري پر مرکزی حکومت واچوله او ویل چې د پوینا مشکوکه وسلوال له افغانستانه قبایلی سیمو ته ورځي او وروسته د پاکستان نورو برخو ته خارسي. خو هم پرون په پېښور کې د سرحداتو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوس له افغانستانه پاکستان ته د مشکوکه وسلوالو پاکستان ته د ور اوړېدو خبره رد کړه.
اور یہ کہنا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے، وہاں سے نہیں آ رہے.
او دا خبر کول چې افغانستان راځي غلط خبر ده. لا غزه نه راځي، دوی دلته دي، دغه ترګر دلته دي، په کوچو او شارونو کې دي.
تر دې وړاندې به پاکستان تل د تور لګولې چې مشکوک وسوال له افغانستانه ورځي. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې پر ورځ د پروګرام رسمي پرانسته وکړه. د صحت اتحاد له مخې به د صوبې په 12 ضلعو او قبایلي سیمو کې پر یو وخت د پولیو څاڅکو ورکولو مهم پیل شي. د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ستنو او واکسینونو د څانګې مشر ډاکټر ندیم مشال ریډو ته وویل چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل به د مرکزي صوبایي حکومتونو او پوسټ په ګډ همکاري دغه پروګرام پر مخ وړل کېږي. د پولیو مانیټرینګ سل مشر ډاکټر امتیاز علي شاه مشال لیډو ته پروند وویل چې په پاکستان کې د پولیو 15% ناروغان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې دي. د افغانستان سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. افغان حکومت په وروستیو کې د 4 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والی مرستالان او د هرات د 12 ولایتونو لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې ویان تواب خورزنګ د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډو ټول هڅه کوي د پاتې 9 ولایتونو لپاره ډیر ژر قابلیت کسان د والیان په توګه وټاکي. دا لا څرګنده نه ده چې د والیان به کله ټاکل کېږي، خو افغان حکومت وایي دا یو اوږدمهاله پروسه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې وبخښي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانه اونۍ کې په شمالي کیرولینا کې د دریو مسلمان وګړو د وژلو عمل ظالمانه او له خفګانه ډک بلل دي. ښاغلی اوباما زیاته کړې چې په امریکا کې باید هیڅوک د مذهب پر بنیاد یو بل کس په نښه نه کړي. د نوموړي پرون نوی بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا د انصاف وزارت ویلي د پلټنو فدرالي اداره اف بي آی سره په ګډه پلټنه کوي چې د برید په تور نیول شوی کس خو چیرې د نفرت په اړه جوړ قانون په ګډون وفاقي قانون مات کړی نه دی. اغیزمنې کورونی پر ولسمشر باراک اوباما ژغ وکړ چې پر شارواکو دي زور راوړي چې پلټنه وکړي چې تورن قاتل کریک سټیفن خدا عمل ځکه نه دی ترسره کړی چې وژل شوي کسان مسلمانان دي. امریکا روس او روس پلاو بیلتون غشتون کې د یوکرين د ختیځ پاړه د تازه اوربند له اصل روح په سرغړونه تورکن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جنسا کې ویلي روس د یوکرين په دیبال سیپ سیمه کې د هوایي دفاع سیستم ګڼې توپخانی او راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړی دی.
This is clearly not in the spirit of this week's agreement.
دیول دا پښکارا پروانونی کې د سبي تړون سره سمون نخري ټولي غاړي باید د شنبه ورځې امریکای دونکو تړون لمخي له پوره پوره جګړې ډډه وکړي. چې په کې د روس او دغه بیلتون په لوي یغیان پر د لاسیف او نورو یوکرایني شارګوټو بریدونه سمدستي درول هم شامل دي. جنزاکی زیاته کړه واشنگتن جاسوسي معلومات لري چې روس تیاری نیولی چې د یوکرایین یغیانو ته په زیات اندازه وسلې ولي شي. د ازوف په نامه د یوکرين دولت په لاوه کتاب پرون راپور ورکړي چې د دونېسک په ویلنوخسک سیمه کې د بیلتون غشتون کول جنگالو سر په درنه جګړه واوښته. راپورونه وايي په دې جګړه کې د توپونو ډزې هم شوي. د یوکرين د ملي امنیت او دفاع شورا منشي اولی ترچینوف ادعا وکړه چې دولتي ځواکونه په سیمه کې په څو کلو قبضه کړي ده. په دې جګړه کې د مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ نړیوال کپ نن د استرالیا په استرالیا کې پیل شو. لومړی لوبه د ګروپ ای د سریلانکا او نیوزیلند ترمنز وسوه چې پکې نیوزیلند و سریلانکا ته په 98 رنزونو ماتې ورکړه. او دا شان لوبه دا وخت د استرالیا او د برتانیې ترمنز روانه ده. برتانیا بولینګ کوي او استرالیا دا وخت بیټینګ کوي چې او د دې ترڅنګ به سبا له د پاکستان او هند ترمنز سیالي کېږي. د خبرونو پای
خبرینم زمنګ د همکار عبدالحی کاکر نو ریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پی خبر د بری دروستو د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې وسلوال د اسلام په نوم بے ګناه خلق په جماعتونو کې وژني.
اس بارے میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ اسلام کے نام پر باہر نکلتے ہیں, وہ ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں جو مسجد میں ہیں.
دا پاکستان حکومت دا پولیو دا مخنیوی لپارا دا صحت اتحاد نومی یو نوی پروگرام پیل کرے دے.
پاکستان آرمی خیبر پختونخوا حکومت اور فیڈرل حکومت ندا دا دے درے والو اتحاد دے جی کم کمی کوتیانے مونگ نمخ کی دو آغا کوتیانے دے اتحاد پا وجہ دا وہ بالکل ختم شی.
او نن پر رسمی توګه د کرکټ نړیوال کپ پیل شو دی چې پکې افغانستان د لومړي ځل لپاره برخه اخلي.
افغانستان آر ان دی ورلد کپ.
دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونه لمړي ريپورت طرف ته د خیبر پختونخوا په پیښور کې په امام باڑا تر بری درستو نن پټوله صبح کې شیعه مذهبي ډلې او نورو سیاسي ګوندونو د ویر اعلان کړی دی. چارواکي وایي په بریټ کې شل کسان وژل شوي او 950 زخمیان شوي دي. د وژل شوو مړي باندې نن په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده. نور حال د شبیر احمد جان اورو.
دا خیبر پختونخوا سینر او د صحت صوبای وزیر شارام خان ترکه ترمخه پیخه کې شل پورې کسان وژل شوی دي او د سلويختونه سیوا پکې شوبل دي. جوبل کسان د پیخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس او خیبر ټیچنګ اسپیټل ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي چې پکې د ټولو ځات حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې علاج لپاره پراته دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی نصر خان دورانی ویلو چې ترهګر ګاډی کې راغلل اول یې خپل ګاډی اوسوځول او بیا یې د لاسي بمونو نور درنی وسلې او خودکش جیکټو سره جمعه ته دن نارانه وتل اول یې ډز وکړي لاسي بمونی ویشتل او بیا یې ځانونه اوالو زول. د پیښې وروسته حیات آباد میډیکل روغتون ته راوړل جوړل شوی کسانو د خپل ستر گلید لحال مشال لیڑو تا صدا رنگ بیان کلو
تو کلا ہیری سجدی تتلل وغو ٹیم دی باندی دی ٹیم کی بلاسٹ وشوالو یو بلاسٹ وشوالو پتن ملا کر رکٹ چا پائر کڑو مسجد باندی دی ٹیم نی پائر شروع شو بیا یو دوادری بلاسٹ وشو پائر تقریبا 15-20 منٹ شروع سے 30 منٹ بعد درے کسانو کنا دا کنسٹیبلری ور دے کی دی کی ملبوس و ددن مسجد تر نو حال تا یو کس نہ مسجد ولا کوم مسجد وغو تنا بندوق چین کڑو تنا وای ہستالو او دی ٹیم نی بس اگوی پائر شروع کڑو بس بلاسٹ وشوالو دی ٹیم نی بیا مسجد کے پرتا پریش ول پاتینو لیس بیاغنا باد بیا پائر مائر ار خاموش ول
سمجھے اول دو گنیٹونو غو کو بیا زمون دے پرشنا ول یو کس ول خودکش پس منڈا کا دیجے کہ روانی لو دو کسانو متے جان بلاس کڑلو او دا نور متے جماعت بالکل نہ 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 وتلو التے متے کرشن کو سرا فائرنگ کولو کم از کم 45 منٹ دا دہشت گرد وخ پلا دہشت گردی جری وستل
بلخ په خیبر پختونخوا کې د بمونو شونډولو ډلې پولیسو مشر اے ای جی شفقت ملک میډیا ته وویل چې برید کوونکي سلور کسان وو درو پکې ځان الوزولې دي او یو تر هغه په ډزو وجل شوې دي او داغه مړ دوی خپل ولقه کې اخست دي او دغه وسلوال چې کم ګاډي کې راغلو هغه هم دوی خپل تحویل کې اغشتري او پلټنې شروع کړې دي بلخو د مطبوعاتو تر مخه تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمہواري قبوله کړې ده د یادونه وړ ده چې نن د صوبې د زیاتره برخو په شان د پیښور ښار ټول دکاندارانو تاجرانو د مدني ټولنو غړو مذهبي تنظیمونو او شیعهګانو تنظیمونو د ویر اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا شبیر احمد جان د حیات آباد په امام باڑا تر بری درستو د خبر پختونخوا مرکزی حکومتونو ترمنځ د تورونو او د ثوابي تورونو لګول پیل شوې دي د جمعې پرسته خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویل چې مشکوکه وسله وال افغانستان قبایلی سیمو ته راځي او په صوبه هیواد په نورو برخو کې ترهګر عملیات ترسره کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ بیا په ځواب کې ویلي دي وسله وال افغانستان نه بلکې په پاکستان کې دننه دي په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو
پدی دڑ کی تیر ماخام په حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی ل خبر اعلانو سره په خبرو اترو کی د پختونخوا گورنر مہتاب احمد خان عباسی د پیخه په سخت ټکو کی و غندلا
اس بارے میں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ اسلام کے نام پر باہر نکلتے ہیں وہ ان لوگوں کو شہید کرتے ہیں جو مسجد میں ہیں
مونگ پدی خبر ډیر غمجن یو چې د اسلام په نوم راوتلي خلک په جمعهتونو کې خلک وجني طالب العلمان وجني او په بازارونو کې خلک وجني په یو کلیسا کې خلک وجل یا په بل کوم د عبادت په ځای کې د خلکو د وجني پرنګ ترګري هیڅ کله یو اسلامي کړنه نشي کېدلی مونږ لپاره د دوی مقابله کول وی تر څو چې مونږ د خلک اخیرنی انجام ته نوي رسولي په تیرو دو میاشتو کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول او په حیات آباد کې په امام بارگا وسلوالو دا دوه لوی بریدونه ترسره کړل خو پوښتنه دا ده چې امنیتي ادارې د دې بریدونو مخه ولې نشي نیولې په دې لړ کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د تیرې ورځې د پیښې وروستو له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دغه ټوله ذمهواري په وفاقي حکومت او د قبایلي سیمو سره په نزدېکت ورواچوله
بالکل ہمارے ٹرائبل کے نزدیک علاقہ ہے
دا علاقہ دا قبائلی سیمی سرا ڈیرا نزد دا او دا قبائلی سیمونا تک را تک ڈیر آسان دے دا آرمی پبلک اسکول دا پیخ روستو مونگ لا وفاقی حکومت غوختن کڑی وا چی ٹول ایف سی زواکون دی مونگ تا وسپاری چی دا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو پولا محفوظ کڑی شی او پا آئینی تو گهوم دا دا ایف سی زواکون کار دے زکه چی پولیس هغل تکی نشی ورتللی لیکن تر دې دمه دغه غوښتنه پوره نه کړې شوه او که د دې پولې نگراني ایف سی نه کوي نو سرنګ به د داسې پیښو مخنیوی کولی شي
تو اس طرح کے واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے جب دہشت گرد آسانی سے افغانستان سے فاٹا میں اور فاٹا سے آسانی سے کے پی اور کے پی سے پورے پاکستان میں جاتے رہے
خود صوبے د اطلاعاتو د وزیر د دې دریس په جواب کې تیر ماخام په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د سرحدي او ریاستی امور وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې دا خبره سمه نه ده چې گنی ترګر د افغانستان یا قبایلی سیمونه راځي
که هر جگه کو سیل کرنا ناممکنات میں
ستا پولا پسونو کیلومیټر ده او هر یوځه سیل کول ناممکنه خبره ده دا ویل چې گنی ترګر د افغانستان نه راځي د غلطه خبره ده دا د هغه زینه ناراضي دا ترګر هم دلته دي او په محلو کوسو او خارونو کې دي
اور یہ کہہ دینا کہ افغانستان سے آ رہے ہیں غلط بات ہے وہاں سے نہیں آ رہے ہیں یہ یہیں پر ہے یہ دہشت گرد یہاں پر محلوں میں گلیوں میں شہروں میں.
دا یادونی والا چپتیرو دو میاشتو کی پا پیخور کی پا آرمی پبلک سکول او پا حیات آباد کی پا امام بارگا دا دے دو لویو وسلوالو بریدون روستو پا امنیتی صورتحال پختنی راولاری شوی دی. خود خیبر پختونخوا گورنر مہتاب عباسی وائی چی پا قبائلی سیمو کی روانو پوزی عملیاتو سر با ڈیر زر پا ترگرہ قابو اموندلی شی. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
په پیښور کې په امام بارګاه د برید پرسید په کراچۍ کې مظاهره شوې دي. مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت لا هم د وسلوالو پرسید سم اقدامات نه دي پورته کړي چې لامل یې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت دغه ډول حملې کیږي. په دې اړه نور حال د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
تیر ورځ په پیښور کې د شیعهګانو په امام بارګاه کې د ترسره شوې چاودنې په ضد د جمعې په ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مدني ټولنو لخوا مظاهره وشوه. مظاهرینو د پیښور په ناورین کې د قربانیانو په یاد شمې هم بلې کړې او په پاکستان کې د چاودنو او بدامنۍ په ضد یې نارې ووهلې. په مظاهره کې شریک په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم ایچ آر سی پی د سند څنګه مشر اسد اقبال بٹ مشال رډیو د ویل په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې د یوې مودې راهیسې روانې دي. خو د خوښ او ناخوښ د تګلارې له وجې حکومت او امنیتي ادارې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي. اسد اقبال بٹ وایي کله چې یوه بده پیښه وشي نو ریاست د لږ وخت لپاره د هغې په ضد ځینې اقدامات اعلان کړي، خو چې لږه نوره موده تیره شي نو دغه پیښه بیا هېره کړی شي او له دې امله بیا بله بده پیښه رامنځته شي. په پیښور کې په سکول حمله وشوه، بیا په شکارپور کې برید وشو، او اوس دا دی په پیښور کې بیا حمله شوې ده. که حکومت په دې اړه څومره مخکې اقدامات کړی وی نو هومره پخوا به دا ستونزه هواره شوې وی. اسد اقبال بٹ زیاته کړه پکار ده چې حکومت نور صفا خلکو ته ووایي چې وسلوال د ولس، حکومت او د ټول انسانیت په ضد دي او دوی د دې په ضد سخته کاروایی وکړي، ځکه چې د ریاست سره د دې واک او ځواک شته چې دا بدامنی ختم کړي. په مظاهره کې شریک د مدني ټولنو یو بل غړي عبدالحی وینا و چې مخکې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو په ضد حملې روانې وې، خو د تیرو څو کلونو راهیسې د مذهب دننه د بیلابیلو مسلکونو وګړي پر یو بل حملې کوي او دا ډیر خطرناک رجحان دی. نوموړي ویل د خلکو د ځان او د مال د حفاظت ذمواري د امنیتي ادارو ده او پکار ده چې دوی دا په ښه توګه ترسره کړي.
خصوصی طور پر جو امام بارگاہ ہیں ان پر مسلسل
دے وائی پا پاکستان کے دے تیرو اترلسو شلو کلونو را حسی دے شیعگانو امام بارگاوی او دے محرم جلوسونا پن خدی. پا پاکستان کی جنگ دے مسلکونو مینستار عرصے دلے و اداری وس ہم دے خواہ او ناخواہ پا پالیسی روان دی او دے طولو وسلوالو ڈالو پزد حق سی کروائی نکوی کمچے پکار دا. نموڑی زیادہ کڑا یوازی دے قانون دے جوڑاولو چخا دے بدامنی مخا نشینی ولکے دلے. دے بدامنی دے مخنیوی پا لڑکے باید دغو قوانینو تا عملی جامعه وروا غستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
دا مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. دا پاکستان سیاسی او پوزی چارو یو شمیر پوهان وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد په عملیاتو سربیره طالبانو سم پیاوړي دي او د خونړیو بریدونو توان لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ طالبانو په پیښور کې د شیعهګانو په یو امام بارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شل کسان ووژل شول. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق له ځینو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
پاکستانی طالبانو په دې وروستیو کې په پیښور کې په داسې حال کې دوستر خونړی بریدونه وکړل چې د دې هیواد ځواکونو په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادعا کوي. خو د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی وویل چې د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم رضایت نه دی اوښتی لکه څومره چې دوی ادعا کوي.
واقعا پیښور کې چې کوم دا دوه غټې حملې وشولې نو ټول چکم کمی ہوئے نہ نخ کاری دا چکم دوی شمالی وزیرستان کی عملیات کری دی یا تو خیبر کی عملیات کری دی دا خو گو رہے اتم میشت اوشولی شمدوی خدا ہوئی چھ دوم لکسانم وجلی دی یا دونا سینا اس عزد کے طالبان مشتا خدا دا چھے اگر سونا تاوان چھوی دی یعنی اگر واقعین گونا مولی شوی دی کم مہم کسان پر کمولی دی دا سے معلومی گی چھے اگر خود عملیات نا علتا نا وطنی اگر زانی نقصان کم شوی البتہ سیما جاگی پا قبضہ کی وا قبضہ ختم شوی دا تو سو کوری چی لگی کسان موجود بھی یگی خوف خوارو واری دی او اخوصم چی کم دے گی غواری کل غواری معاملہ کولی شی
دا دفاعی و پوزی چارو سارون کی او دا پاکستانی پوست پخوانی منصبدار بریگیڈیر محمود شال آزادی راڈیو سر پا خبرو کی وائل چی دا دی بریدونو لاری پاکستانی طالبان غواری حکومت تر پشار لاندی راولی سو دا آغای پرزت لعملیات لاس وخلی
دا بریدونو خندی دا دی پارکیزی پا پاکستان من دبا ہوا چی نو زمان بخیال لکدا ویل چی شمالی و جرستان کی آغا کامیاب شی نو دا با ختم شی دا خدا چی نخل نگی تی که دا پاکستان و دا افغانستان حکومت کلو کی اندیر رابطی شو
دو یادونه وردا چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پرپوزي خونځي او همدارس د جمعې پر ورځ د ښار په حیتاباد کې د شیګانو پر امام برګا د بریدونو مسولیت پاکستانی طالبانو منلې دای د خپل ملګرو د وژنې غچ اخیستنه بللې او د نور خونړۍ بریدونو ګواښ کړی دی
دا زبی الله شفق د پاکستان دی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د سیاسي چارو کارپور رضا رومی مقاله خبره کړې ده نوموړی وایي چې پاکستان باید نور د نظریاتو جګړو میدان جوړ نشي او دا شان په وسلوالو ډلو هم مسترګې پټې نه کړل شي نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نورو
رضا رومی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي چې پر 14 دسمبر پېښور آرمی پبلک سکول برید شاوخوا دوی میاشتې سوي خو لا هم دا نه ده واضحه چې آیا پاکستان خپله لاره بدله کړې ده او کنه د دې په خبره له وخت تېرېدو سره سره د دې ناورین په اړه د خلکو خفقان ختم شوی دی او خپل عادي کارونو ته یې مخه کړې ده بیوروکراسي خپل ورځني کارونه پر مخ وړي سیاستوالانو بیانونه ورکړل او فوج خپل ساک پیاوړی کړی د لیکوال په وینا د ترګری پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل شروع شوی دی او په زرګونو کسان نیول شوی هم دی خو لا هم داسې هیڅ منصوبه نشته چې وشي چې پر نیول شوی به څرنګه مقدمه چلیږي خو د رضا رومی په خبره ده په خوا په څیر دا ځل به هم عدالتونه دغه کسان په ضمانت خوچ کړي درنګ پوځي عدالتونه هم کار پیل کړي چې ځینې خلک د هر مرض علاج کړي لیکوال زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د هر ډول وسوالې ډلې پر ضد د کاروایي خبره کړې وه خو داسې ډېرې ډلې سته چې اوس هم آزاد فعالیت کوي د ده په خبره حکومت یو ورځ پر جماعتو داوا باندې بندیز ولګوي او بل ورځ بیا دغه بندیز نه وي او د دې ترڅنګ اهل سنت و جماعت او نورې مدرسې چې د جماعتو داوا د ملا تیر دي په پوره ډول فعال دي لیکوال پر مخ کې باید پاکستان نور له بهره د راوړل شوو نظریو د جګړې میدان جوړ نسی او پر وستوالو ملیشاو سترګي باندې نکړي د دې ترڅنګ رضا رومی پر دې خبر هم ټینګار کوي چې باید د ریاست احتساب وسی او د دې په وینا ترڅو چې د زورورو ادارو احتساب او جواب طلبي ونسی دوی به بیا بیا غلطیانې کوي
که یوې خوا ته د پېښور آرمی پبلک سکول د برید د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او پوست ترهګرۍ مخنیوي لپاره سره یو موټی کړل نو بل خوا اوس د پولیو زیاتېدونکي پېښو دغه قوتونو سره یې را یوځای کړي دي د جمعې پر ورځ مرکزي حکومت خیبر پښتونخوا حکومت او پوست په ګډه د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د صحت اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت او د پاکستان پوز په ګډه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د یو نوی پروګرام ترتیب جوړ کړی دی او دې پروګرام ته د صحت اتحاد نوم ورکړی شوی دی او د جمعې په ورځ په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور کې د دې پروګرام پرانیسته وکړه د دې پروګرام تر مخه به د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان اف ار بنو او اف ار پېښور کې د پولیو کمپینونه په یو وخت ترسره کیږي او د پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت او پوز به د دې کمپینونو په کامیابولو او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې هر ځای ته په رسولو کې د یو بل سره مرسته کوي د لړکی د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د محکمې مشر ډاکټر طاهر ندیم مشال ریډیو ته وویل
چې په پولیو ځکه قابو نه موندلې کېږي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه رسیږي، او دې پروګرام سره به دوی هڅه کوي چې د سیمې هر ماشوم ته ورسیږي.
پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت او فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت کم دے اگے نو دا د دې درې وړو اتحاد دے، او دې کې کم کمی کو تیانه مونږ مخ کې دو اغه کو تیانه ان شاء الله دې کې د اتحاد په وجہ او یو بل دې امداد په وجہ کم نو اغه کو تیانه به ان شاء الله دا به بالکل ختم شي. اوس چې کم د اتحاد لاندې کم کمپینونه کیږي اغه د 16 تاریخ نه شروع کیږي، نو اوس چې کم زیات بنیادی مسله دا اغه دا دې چې دا کم د ټیرریزم دې یا دا دې کې سم واقعات په وجہ زمونږ د ټیم چې کم دې ځای په ځای رسیدنه نشي، ځکه اوس دا کوشش کوو چې هر چاته ځان ورسو.
هم د سیات احتیاط باقلا له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې یا پولیو مانیټرینګ سیل مشر ډاکټر امتیاز علي شاه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې 85% کیسونه چې کم دي هغه د پاکستان نه دي، او بیا په پاکستان کې دن چې کم دي 85% کیسونه د خیبر پښتونخوا پاټه نه دي. د دې اهمیت خو په پولیو په پروګرام په حواله سره رسیدي، دلته کې چې کم په پولیو ټیمز باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي، نو هغه کې صرف د سکیورټي او وجه ده چې هغه د وجه نه ټول ماشومان ته رسائی ممکن نه و، نو د دې پروګرام نه خو زموږ ډېر زیات امیدونه وابسته دي. خو د دې ټولو خلکو په جمع باندې راتلل، بیا د آرمی په دې په مشرۍ کې کېناستل، او هغه ویل چې او دا پولیو پروګرام چې کم دی دا کامیابول غواړي، نو دا زموږ په خیال باندې یو ډېر ښه افتتاح ده.
د سیات احتیاط پروګرام لاندې به د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو 3.5 میلیونه ماشومانو ته د دې پروګرام ګټه رسیږي. د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 315 کیسونه رامنځته شوي وو چې د زیاتو تعلق پکې د پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وو.
دا غلام غوث د خیبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کړی دی چې پاکستان د عدالتونو دایره اختیار د قبایلي سیمو ته وسپارل شي. د جمعې پرځ د صوبی اسسټنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا مرستیال سرنوال وقار احمد خان عدالت ویل باید د هیواد آئین په 270 ماده کې ترمیم وکړل شي. تفصیل دریاس موسی خیل نه اورو.
دا چې کوم درخواست نو دا د هغه فیصله په ضد وفاقي حکومت یو درخواست جمع کړې په سپریم کورټ کې چې کومه د تیر کال 8 اپریل پېښور های کورټ خپل فیصله ورکړې وه چې پکې پارلیمان ته ویل شوی چې هغې د 2/2 یعنی کې په انګریزي کې چې ورته 247/7 وایي چې په دغه کې آئین کې ترمیم راوستی شي چې د هغې تر مخه بیا پارلیمان سپریم کورټ او دا عدالتونو ته ووایي چې هغې دار اختیار چې کوم دی نو هغه قبایلي سیمو ته هم وغځولی شي. د دغه په ضد باندې بیا وفاقي حکومت یو درخواست جمع کړو په سپریم کورټ کې، او پرون د هغې اورېدنه وشوه. په دغه دوران اډیشنل ایډوکیټ جنرل چې کوم د خیبر پښتونخوا وقار احمد خان نو هغه خپل دغه موقف په ډاګه کړو چې د قبایلي سیمو خلک چې کوم دی نو هغه د دغه 247 یا د 2/2 آرټیکل تر لاندې هغې کوم بنیادي ضرورتونه دي بنیادی حقونه دي نو هغه ته لاسرسی نه رسي، او د غرنګ حق ادا دي نه محروم دي، نو باید چې دا عدالتي دایره اختیار چې کوم دي نو دغه قبایلی سیمو ته هم وغځول شي. د دې په جواب کې د وفاق د طرفه چې کوم ډیپټي اټارنی جنرال ساجد الیاس هغه وی چې د های کورټ سره دا اختیار نشته، او هغه بیا د یو زړې فیصله حواله هم ورکړه چې هغه پارلیمان ته هدایت نشي ورکولې، نو په دغه وجه باندې دا دغه چې کوم فیصله راغلې ده نو هغه صحیح نه ده، او باید چې سپریم کورټ دغه فیصله چې کوم دي نو هغه کله د مو ګرځي او د غرنګ په دی باندې عمل درآمد د وفاق لپاره دغه نه دی قابل قبول نه دی. د آئین چې کوم 200 او 200 ماده ده هغې تر مخه یو هم چې کوم عدالت دی نو هغه نشي کولی چې خپل فیصله یا خپل کار هغه په قبایلي سیمو کې وکړي.
د ریاض موسی خیل نتا سوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې یو ځل بیا په خپل دریس ټینګار کړی دی چې د پاکستان د عدالتونو دایره اختیار دی قبایلی سیمو ته هم وغځول شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري، بشري حقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویم برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو او چې پکې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه او دغه سي نور ریپورتونه هم دي. خو اوس د غرمې 12 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه ورو
د خیبر پښتونخوا پېښور کې په امام بارګا باندې په سوي برید کې د وژل شو کسانو مړی بنن خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر د جمعې ماښام جاري شوی بیان کې ویل شوی د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مشر ویلي چې په پېښه کې شل کسان وژل شوی او 95 ټپیان دي. د پاکستان وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر هغه خبر رات کړ چې مشکوک وسال له واسطه پاکستان ته وزي. د جمعې پر ځای حیات آباد پر امام بارګا تر بې دروسه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی له خبر اعلان په خبرو کې د امنیت ځمواري پر مرکزی حکومت ته چولې و. د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د صحت هنوم اتحاد په نوم یو نوی پروګرام پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د جمهور پرځ د پروګرام رسمي پرانستو وکړه. د افغانستان سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار پوره قابلیت لري. افغان حکومت په روسي کې د 4 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والی، د والی مرستیالان او د هرات د 13 ولایتونو لپاره ولسوالان وټاکل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روانونه کې په شمالي کورلینا کې د دریو مسلمانانو وګړو د وژلو عمل ظالمانه او لخف کنه ډک بلل دي. ښاغلی اوباما ویلي چې په امریکا کې باید هیڅوک د مذهب پر بنیاد یو بل کس په نشه نه کړي. امریکا، روس او روس پلاوه بیلتون غشتون کې د یوکرين د ختیځ پاړه د سوي تازه اوربند له اصل روح څخه په سرغړونه تورن کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکی ویلي روس د یوکرين په دیبال سیف سیمه کې د هوایی دفاعي سیستم یعنی توپخانه او راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړی دي. جنساکی زیاته کړه واشنگټن جاسوسي معلومات لري چې روس تیاری نیولی چې د یوکرين یاغیانو ته په زیات اندازه وسلې ولېږي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نووري د لوسبه په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځن رسپانو په خپل اداريو کې سلی کړی دي.
نن مشرق رسپانه خپل ادارې د پیښور په امام بارګا پیخي باندې لیکلې او وایي چې پیښور حیات آباد کې په امام بارګا باندې د ترهګری دا ناوړه پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوه چې په پاکستان کې د ترهګری پر ضد پوځي عدالتونو کار شروع کړی دی او حکومت وایي چې له دې خاورې به ترهګری په مکمله توګه ختموي. د ادارې په وینا چې وسلوال په مختلفو طریقو ترهګری کوي او دارنګ په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي او په دې پیښه کې هم ترهګرو د سیکورټي فورسز په جامه کې حمله کړی دا نبایت چی اوس تا صورتحال په نظر کې وساتلې شي او چې کوم ځای کې سکیورټي فورسز ولاړ وي او له هغه ځای په وردی کې څوک تیریږي نو پکار ده چې بیل تپوسی پرې نه دی او د تپوس سره سره یې تلاشي هم واغستې شي. ځکه کدا سی و نکړې شو نو اوس په دا خلک دا لار خپلوي. ادریه اخر کې وای د پیښور پیخرستو دی وی خاص برادرۍ په احساسي عدم تحفظ کې نور زیاتواله یو فطري خبره ده. د کوم تحفظ چې باور جوړول ډیر ضروری دي نبایت چې حکومت په خصوصي توګه د عبادت خانو او د عالمانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی. لدی سربیرا جنگ رسپانه خپل ادارې کې وای چې د زیارت په ورځ د توانی د لپاره جوړې کړې شوې کمیټې د نهمې غونډې د مشرۍ په وخت وزیر اعظم نواز شریف متعلق چارواکو ته هدایت وکړو چې 1400 کیلومتر اوږد تاپی ګیس پایپ لاین پروجیکټ باندې د زر تر زر کار شروع کړي شي او په دې خبرې د خوشحالي سرګندونه کړي چې افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندوستان د پټرولیم وزیرانو د دې په ټایم فریم هم اتفاق وکړو. ادارې وای چې دی منصوبہ کار شروع شو نو دا بکال 2019 کی سرتا اورسی حالن کی اول بدا منصوبہ پ 2019 کی پورا کی دلا خود زن پوجا پدی رتن کے لگخت 2.5 ارب ڈالر سی واشوے دے او دا منصوبہ اصل کی دی ایران گیس پائپ لائن متبادل منصوبہ کاری چپشائی امریکہ او دا ہغی ملگری مالیاتی ادارے ولاڑی دی دریا اخری گلی کی چی روان حالات کی یوازی ایران دا پاکستان او نور ملکونو دا توانے مسئلہ نشی حل کولے او دا دیر پاربا دا نور منصوبو ضرورت وی او بیا تاپی منصوبہ کی دا ہندوستان شمولیت سرا دی اہمیت نور ہم واضح کی گی امید دے چی ٹول ملکونو با زر تر زر دی منصوبے تا عملی شکل ورکڑی نو ورسر با ٹول منطقہ کی اقتصادی چلن تیز چی
دیسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د تختونې او د ناپیژندل شوو مړو د موندنې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخ نیویارک ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو د ښه کېدو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ په یو امر کې ویلي دي چې په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو د مړو پیژنګلو دی وشي. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره په دې اړه لیکي چې سرکاري شمیره ښایي چې د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې انتظامیه د 3,550 کسانو مړی موندلې دي چې د لادرکو کسانو ګمان پرې کیږي او بیا د قانون پرته وژنو سره په تړاو یې نشاندهي شوې ده چې د 2,600 مړو شناخت نه دی شوی. اداره زیاتوي چې په پاکستان کې په زوره د لکانو او یا د سړو تختونې په ټول پاکستان کې کیږي خو زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راځي. د نړیوال قانون له مخې جبری تختونه یو مدام جرم دی چې د تختول شوی تن کورنۍ تر هغه زوريږي تر څو چې د لادرکه شوی تن په تقدیر نوی خبر شوی. اداره د پاکستان سپریم کورټ پښتنې سمې بولی او زیاتوي چې استاد حکومت کار دی چې د سپریم کورټ د غوښتنو سره سم کار وکړي او له ورکو شوو کسانو سره انصاف وکړي. اداره وایي که داسې ونه شي نو نور کسان لادرکه کېدی شي، د نورو کسانو مړی موندل کېدی شي او نورې کورنۍ زوریدی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځ د زیارت په ورځ د پېښور د سکول بریج سره په تړاو د طالب وسلوالو په ګرفتارۍ کې د افغان حکومت د مرستې ستاینه وکړه. د ورځپاڼې په خبره دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاري طرف ته یوه اشاره وه چې له کلونو راهیسې یې تعلقات رنګلې پاتې شوي دي. رسپانه لیکي په ولسی کچه د افغانستان ستاینه د پخوا پرتله مترادف کار وو چې یوازې تیر کال دواړو هیوادونو په سرحدي سیمه په بمباری کولو یو بل تورنول. رسپانه په یوه اونۍ کې دوه مهمو پرمختګونو طرف ته په اشاره سره وایي چې تیره اونۍ شپږ افغان سرتیری د پاکستان پوځي اکاډمۍ کې تربیت لپاره هلته ورغلل. په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ هلته په دوره ورغلي د چین د بارنو چارو وزیر وانګ جی په ولسی کچه اعلان وکړ چې هیواد یې د افغان طالبانو او د کابل حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره مرستې ته تیار دی. رسپانه لیکي دا ظاهري خبره ده چې دا به د پاکستان په مرسته کیږي، خو بیا کو پخوانو وختونو ته وکتل شي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشالو د کمیدلو پس تعلقات بیا زر خراب شوي دي او کېدی شي دا ځل هم داسې وشي.
د اوکراین له ختیځ څخه د جګړې رپورټونه ورکړل شوی دي چې پکې د ټینکونو نه هم کار اغستل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د اوکراین حکومت د اوربند په درشل کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره جګړې ته ادامه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح نه اورو.
د ازوف په نامه د اوکراین دولت په لور وقته پرون راپور ورکړ چې د دونیسک په ولنوواخسک سیمه کې د بیلتون غشتونکو له جنگلو سره په درانه جګړه واوښته. راپور نوې په دې جګړه کې د توپونو ډزې هم سیوی دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا منشي اولی تورچینوف ادعا وکړه چې دولتي ځواکونو په سیمه کې پر څو کلیو ولکه ټینګه کړې ده. په دې شخړه کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. د دونیسک په ارتمیفسک سیمه کې پر یوه شوندي یو توغندۍ لګېدلې چې یو وکلن هلک یې وژلې او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي چې درې ماشومان دي. د جګړې دواړه لوري یو او بل پر شوندي د دې توغندۍ په ویشتلو تورنوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې دونیسک ته نږدې پر ګورنیاک شرګوټي بیا یو راکټي برید لږ تر لږه څلور کسان ووژل او شپږ نور سخت ټپیان کړل. دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې د مینسک تړون د اوکراین د کړکیچ له ټولو لوریو غواړي چې د یکشنبې له نیمې شپې وروسته اوربند مراعت کړي. د مینسک پر تړون د پنجشنبې په ورځ موافقه وسوه. د تازه اوربند له دغه اعلان وروسته د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. موږ لا هم د سولې پر وړاندې اوږده لار په مخ کې لرو. هیڅوک دا پوخ باور نه لري چې د سولې هغه شرایط به چې په مینسک کې لاسلیک شوي په جدیت سره عملي کیږي. په همدې حال کې G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو رهبرانو پرون وویل د اوکراین د ختیځ لپاره نوی منل سوی اوربان د بحران د حل لپاره یو سوله ییزه موافقه پیشنهادوي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې له دغه اوربند سرغړونه کیږي دوی به اقدامات کوي. دغه رهبرانو پرون په یو غټ بیان کې وویل دوی لا هم د اوکراین په ختیځ په ځنګړي ډول د بلچیف کې د راتلونکو یک شمې د اوربند په درشل کې روان وضعیت ته اندېښمن دي.
د سالی محمد د سالینم د اوکراین حالات اوریدل. په ماسکو کې مسلمانان د سیارو جماعتونو د جوړولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر ناورو.
په مسکو کې 2 میلیون مسلمانان ژوند کوي، خو د دوی د عبادت لپاره یوازې 4 جماعتونه شته. پر بوم سټارټر وپانه د یو نوی پرمختګ په اړه لیکل شوی چې د یو شمیر واګون لرونکو موټرو لپاره پیسې ټولیږي چې د جماعت په توګه کار ترې واخیستل شي. دغه موټر به د مسلمانانو د عبادت ځای په توګه مسلمان میشتو سیمو ته لیږل کیږي. په دې موټر کې به هم د منزل لپاره ځای وي او هم د اودس کولو لپاره. دغه سیار جماعتونه به په پلازمینه مسکو کې ګرځي او په وړیا ډول به د هغو مسلمانانو په خدمت کې وي چې دوی ورغواړي. د سیارو جماعتونو د پروژې لیکوال السو حافظ پر وپاڼه لیکي چې په دې مدرن ښار کې د مسلمانانو لپاره د جماعتونو لږ امکانات د دې سبب شوي چې مسلمانان ونسي کولای په منظمه توګه خپل عبادت وکړي. د دې پروژې لپاره به 850,000 روبله راټول شي او دا پیسې به د موټرو پر رانیولو، د موټر چلوونکو د استخدام او د دې سیارو جماعتونو پر عصري کېدو مصرف شي. د دغو موټرو باندنۍ برخه به سپینوي او په شنو ګلونو به طرحي او ډیزاین شوی وي. د روسیې پلازمینه له ډېرې مودې راهیسې د مسلمانانو لپاره د جماعتونو له کموالي سره مخامخ وه. د دې ښار له 2 میلیون مسلمانانو څخه ډېری یې کارګر کډوال دي. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین د نویو ثابتو جماعتونو د جوړېدو مخالف و او وایي چې جماعتونه عمدتاً د بهرنیانو لخوا جوړېږي. د جمعې او اختر لمنځونو په څیر د مسلمانانو په هر ځانګړي مناسبت کې زرګونه مسلمانان لیدل کیږي چې په مسکو کې جماعتونو ته نږدې پر سړکونو ناست وي. حتی د ژمي په سړو کې چې واوره اوري د مسکو د زړو جماعتونو په شاوخوا سیمو کې مسلمانان خپلې مسلې غوړوي او عبادت کوي.
د فریبا ظاهر رپورت تاسو ورې د افغانستان حکومتي چارواکي په دې هیواد کې د داعش د موجودګي او د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښمن دي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په بلخ ولایت کې د افغانستان د علماو شورا د غړو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د داعش ترهګر ډلې خپل فعالیت په افغانستان کې پراخ کړی دی. نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب سی په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان دولت چارواکي د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د فعالیت د پیلېدو او تروریستي کړنو د زیاتېدو څخه خبر ورکوي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق په بلخ ولایت کې د افغانستان د علماو شورا د غړو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په دې هیواد کې د اسلامي حکومت یا داعش ډلې د غړو حضور نه یوازې د افغانستان منافعو ته ضرر دی، بلکې سیمې او نړۍ ته یو نظامي ګواښ بلل کیږي. ښاغلی محقق له علماو څخه وغوښتل چې د خلکو یووالی او لا تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جدي اقدامات پیل کړي او ولس د افراطیت سره د مبارزې په برخه کې وهڅوي. ښاغلی محقق یې پاړه داسې وویل:
امروز ضرورت بسیج همه مسلمان ها در یک مسیر،
نن ورځ ټول مسلمانان دې ته اړتیا لري تر څو سره یو ځای شي او یو موټی شي، تر څو له هغو ډلو سره چې خلک وژني او په افغانستان کې هم ځانونو ته هستې جوړې کړي مبارزه وکړي. علما دې هم خلک وهڅوي تر څو د یادو ډلو په وړاندې هوښیار واوسي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال همدارنګ زیاته کړه چې د اسلامي حکومت ډله په افغانستان کې نه یوازې د دې هیواد د منافعو په خلاف عمل کوي، بلکې هڅه کوي تر څو د سیمې هیوادونو ته هم خپل فعالیت وغځوي او که ورسره جدي مبارزه ونه شي نو په نږدې وخت کې به په ګاونډي هیوادونو لکه هند او پاکستان کې هم راڅرګند شي. همدارنګه یادې غونډې ته د مهاجرینو او کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم خبرې وکړې او د سولې د ټینګښت په برخه کې یې د علماو نقش اغېزمن په ګوته کړ. ښاغلی عالمی په افغانستان کې د افراطیت سره د مبارزې په برخه کې د علماو نقش داسې وباله:
جهان اسلام را از وضعیت نجات
میده. باید اسلام لوی نړۍ وژغورو، او دا د علماو لوی مسؤلیت او دنده ده تر څو خلک سره متحد کړي او یو موټی کړي، او همدارنګه یې وهڅوي چې افراطیت ته نه ووایي او د میانه روی لاره
مسلمانها قرار دهند.
باید یاده شي چې د اجرایی ریاست دویم مرستیال همدارنګه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د حکومت وروستیو اقداماتو ته اشاره درلوده او وی ویل چې د امنیت شورا او نور هم امنیتي ارګانونه د دې په هڅه کې دي تر څو د داعش په وړاندې جدي مبارزه پیل کړي.
مشال لیډیو تاسو اور افغان چارواکی وای په پاکستان کې د غیر رجسٹرډ شوی دینی مدرسې تړل شوی دی او افغان طالب علمان افغانستان ته په تګ اړ شوی دی چلته دینی زده کړې کولې. پاکستانی رسنۍ رپورټ ورکړی دی چې خوښه سلور نیم سو افغان مولا امامان له پاکستان افغانستان ته ستنېدو ته اړ ایستل شوی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
پاکستانی رسنی وی پورسته یو ورځو کې شاوخوا څلور نیم سو افغان مولا امامان د پاکستان لبیلابیلو برخو راټول او افغانستان ته ستنه کړی سی دی. خو په پاکستان کې افغان چارواکي بیا وایي چې دغه تازه ستنه کړی سی وی افغانان تر ډیره د خیبر پښتونخوا ایالت د دینی مدرسو زده کوونکي دي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل ازادي رادیو ته وویل پاکستان په ورسته یو کې د ناراجستر سویو مدرسو په تړلو پایل کړي او له دې سره پلسګونو افغان طالب العلمان افغانستان ته په تګ مجبور سوي دي.
مدرسې رستار نه وي، حکومت سره دي بند نو دغه کې زمون دي افغانان هم چې ازداکې کولی غوي مجبور شو چې خپل وطن ته لاړ شي.
یو شمیر کارپوهان بیا افغانستان ته د افغان طالب العلمانو او ملایانو د ستنولو اقدام ته د شک په سترګه ګوري. احمد سیدی چې په پاکستان کې یو وخت افغان ډیپلوماټ وو یو له دغو کسانو دی.
سخت کوشش لرم چې دا ملایان بل د سیستمي ډول څخه افغانستان کې یعنی بل جنجال ایجاد نکړي. دې لپاره چې هغه افغانستان تیرځي اول خو له هر ولایت نه دی بیا افغانستان دا توان هم نه لري چې دا کنټرول کې په نظر ګرځم دی وایي چې کوشش لرم چې دا یو بل څلور نه افغانستان نه مستند پاره.
د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یو پوځي شوونځي تر برید وروسته چې په نتیجه کې نږدې یو نیم سل کسانو وژل شول. پاکستان په دې هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړل. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې پېښو وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په زرګونو افغانان نیول سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د وروستي راپور له مخې د روان میلادي کال لپاره دو دیر زره افغانان په خپل خوښه افغانستان دستانه سیوی او 2000 نور په زوره د ترخم لاري افغانستان ته اړول سیوی دي. تاکل سوی پنځ دی ورځو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان مستزی تیر اونۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر سره چې پر خیبر پښتونخوا ایالت واکمن دی پر همدې مسله خبري وکړي. که څه هم د افغان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې عمران خان ډاډ ورکړی تر دې وروسته به راجستر سیوی افغان کډوال نه ځورول کیږي، خو داسې ښکاري چې افغان کډوالو ته لا هم دغه ستونزه متوجه ده. افغانستان وخت نا وخت پر پاکستان تور پوری کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
داو صالح محمد صالح د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ راشه درشه زیاته شوې ده. د دواړو ملکونو مشران وایي تر بل هر وخت دا سل دی د اړیکو خکولته شمن دي. د زیارت پر اساس چکل د امریکا لسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې نو د اسلام آباد او کابل د اړیکو د خکېدو هڅې وستایلې. په دې اړه احمد شیبر د افغانستان د ولسی جرګې غړي صالح محمد صالح سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه چې دې د دواړو هوادونو اړیکې څنګه ارسوي نو نوموړی وايي
د کرمه چې د ډاکټر اشرف غنی حکومت او د نواز شریف حکومت خپل منځ خبرې اترې شروع کړې. نه دا چې د امریکا ولسمشر د دغه اړیکو ستاینه کړه، بلکې د افغانستان ولسونه هم ستاینه کوي، حتی د پاکستان ولسونه هم ستاینه کوي. زه فکر کوم چې دوی لا ابتدایي حالات دی، کېدای شي لا نور حالات ښه شي او چې د پاکستان په صداقت سره وغواړي چې د افغانستان په امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي، افغانستان په صداقت سره وغواړي چې د پاکستان په امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ښه چانس دی د دواړو ملکونو لپاره چې وکولی شي په منطقه کې سوله راولي.
تاسو ویل که چېرته صداقت په دې روابطو کې وي، دغه صداقت به څرنګه معلومیږي او څومره وخت به نیسي؟
دې کې شک نشته چې د تاریخ په اوږدو کې د دواړو ملکونو په منځ کې یو لویه بې اعتمادي موجوده ده. موږ او تاسو ډېر شاهدان یو، موږ دواړه ملکونه په داس ورته په ځان کې پیدا کړي چې وکولی شي دغه بې اعتمادي یو خواته پرېږدي او عملا د امن فضا په خاطر باندې ښه اقدامات وکړي. زه فکر کوم چې دواړه ملکونه اوس په دې تلاش شوي دي چې څنګه کولی شي هغه بې اعتمادي د منځه لاړ شي او د راتلونکي د اعتماد په فضا کې یو بل سره استخباراتي اړیکې شریکې کړي، هغه اقتصادي نظامي برخونو یو بل سره همکاري وکړي او د افغانستان ولسونه دغه بې اعتمادي ته امید پیدا شي. زه فکر کوم چې اوس وخت ډېر رسېدلی ده چې څومره چې په افغانستان کې نامنی ده ورسره په پاکستان کې هم نامنی ده. ښه خبره ده چې دواړو ملکونو په خیر په دې کې ده چې د خپلو ولسونو غږ ته لبیک ووایي او په صداقت سره قدمونه واخلي. زه فکر کوم چې دا دغه قدمونه د دواړو ملکونو د منطقې په خیر دي.
سالی صاحب، په کچرته تیرو دیارلسو کلونو ته راشو، ستاسو په نظر په تیرو دیارلسو کلونو کې تر بل هر وخت اوس روابط تاوده شوي دي او که نه؟ په تیرو کلونو کې هم دا روابط یو ځل تاوده شوي او بیا سړه شوي؟
په تیرو دیارلسو کالو کې په دغسې پیمانه چې دا اوس د ډاکټر اشرف غنی حکومت او د نواز شریف حکومت په منځ کې چې څومره اړیکې تاودې شوي دا په دې دیارلسو کالو کې نه وي. او زه فکر کوم چې موږ امیدوار یو چې دا لا پسې نور هم تودې شي او د دواړو ملکونو په منځ کې دغه بې اعتمادي چې په دې دیارلسو کالو کې دا ډېر هم پسې زړه بې اعتمادي دغه یو طرف ته پرېښودل شي او نوي اقدامات وشي د راتلونکي د ژوند او د منطقې د اوسېدو په خاطر. زه فکر کوم دې کې خیر دی او دا زه اوس اړیکې ښې ګڼم د تیرو دیارلسو کالو په پرتله.
تاسو د افغانستان د لسی جرګې د غړي صالح محمد صالح مرکه اورېدل چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړی و. په جلوسو کډوالو کیمپ کې کډوال وایي چې د مالی مرستې لپاره ورته کوم سیمونه ورکړل شوي دي هغه د دوی په نومونو نه دي رجسټرډ شوي. دا خلک وایي چې کله د رجسټریشن لپاره د نادرا دفترونو ته ولاړ شي نو د ډېر انتظار وروسته یې هم څوک مسلې نه حل کوي. په اړه نور تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
په جلوزو کډوال کیمپ کې میشت خبر ایجنسی کډوال غوښتنه کوي چې کوم د یوې موبایل کمپنۍ سیمونه هغوی ته ورکړل شوي دي نو دغه زیاتره سیمونه د هغوی په نوم نه رجسټر کیږي او کمپنۍ وایي چې هغوی دې د نادره دفتر چې د شناختي کارډونو جوړولو اداره ده ورسره دې رابطه وکړي. دوی وایي چې په نوخر کې هغوی کله د نادره دفتر ته لاړ شي نو رش ډېر زیات وي او هغوی ټوله ورځ دفتر کې تېره کړي او ماښام بیرته راشي. دوی غوښتنه کوي چې د نادره ګرځنده دفتر دې کیمپ ته راوستل شي.
زیات تکلیف دی او اکثر دلته ډېر بوډاګان خلک دي هغې ګوتې کار نه کوي نو موږ دا وایو چې دا نادره موږ لاره شي او یو داسې ځای کې شي چې د خلکو له ټولو تکلیف آسان شي. جي دلته دوه دوه درې ځله خلک راشي بوډاګان یې تلاسونه هم نیولي بیا واپس را شي دلته هم انتظار وکړي ورته چې لاړ شي نادره بند هم ځای نه نیوي نو بس ډېر لوی تکلیف دی. نو
یو بل کډوال وایي چې زیاتره کډوال د کور د مشرانو په شناختي کارډونو رجسټر شوي دي نو د هغوی ځینې مشران مړه شوي دي او یو شمېر پکې په بهرنیو خاورونو کې مزدوریانې کوي نو دغه وجه ده چې د موبایل کمپنۍ سیمونه هغوی د خپل مشر نه بغیر نشي رجسټر کولی.
زما نوم نصرف خان دی او خبرې جنسي اوسېدونکي یم. کوم ملک دنخیل سره تعلق ساتم. دلته مړي شي هغه کور والا ژوندي بچي شته د کور والا شته سل دلته شاید کراچي کې لاهور کې بل ځای کې نو موږ دا وایو چې دغه کور والا ته هغه شی میلاو شي او هغه خپلو بچو ته اضافه ورسېږي.
ملک ابراهیم اپریدی وایي چې حکومت دې باید د نادره موبایل دفتر په کیمپ کې دننه جوړ کړي چې هغوی د دې مشکل خلاص شي.
دلته کې وایي چې نادره راسه زموږ یو خوره نادره سخت ستونزه چې دا موږ
خپل سرکاري انتظامیه سره خبرې کړې دي او ورته ویل شوي دي چې د دوی دا ستونزې به هوارې هم شي خو وخت به پکې ولګي. خو دوی بیا هم غوښتنه کوي چې د اف ډی ایم ای لخوا امداد دي ورسره د نقد روپو په شکل کې وکړی شي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د کرکټ د یو لسم نړیوال کپ سیالۍ نن پیل شوې چې د مارچ تر نهشتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې ټورنمنټ کې د افغانستان او پاکستان په ګډون ټول څوارلس لوبډلې برخه اخلي چې په دوو ډلو کې ویشل شوې دي. دا چې افغانستان او پاکستان په کومه ډله کې دي او څه وخت به له چا سره سیالي کوي، احمد شاه اعظمي یې په اړه تفصیل راکوي.
افغانستان آر ان دی ورلد کپ.
د کرکټ د نړیوال کپ فایل نن د سریلانکا او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ په لوبي سره وسو. دا لومړی ځل دی چې په دې نړیوال جام کې د څوارلس هیوادونو لوبډلې برخه اخلي او یو شمېر هغو لوبډلو ته هم د لوبي کولو اجازه ورکړل شوې چې نوی راپورته شوی او د نړیوالو یو ورځنیو لوبو زیاته تجربه نه لري. په دې اتلولۍ کې لوبډلې په دوو برخو کې ویشل شوې چې هر لوبډله به خپلې لومړۍ شپږ سیالۍ په خپله برخه کې دننه ترسره کوي. افغانستان به په الف برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې استرالیا، نیوزیلند، انګلستان، سریلانکا، بنگلاديش او سکاټلند. پاکستان به په دوهمه برخه کې لوبیږي چې په مقابل کې هند، سوهیلي افریقا، ویسټ انډیز، زیمبابوې، آیرلند او متحده عرب امارات دي. د شننګ په اندازل په نړیوال جام کې ډیره تکړه او ډیره کمزوري لوبډلې سره یوځای شوی چې امکان دی د بالینګ او بیټینګ په برخو کې یو شمیر په خواني ریکارډونه مات شي. دا نړیوال جام چې د مارچ تر 9 نیټې به دوام ولري 9:40 لوبي به پکې ترسره کیږي. د الف او ب برخې له اوو لوبډلو به څلور غوره لوبډلې کوارټر فائنل ته وزي چې د مارچ پر 8 پیلېږي. وروسته به سیمی فائنل یا نیمه پایلوبو ته څلور غوره لوبډلې وزي چې سیالي یې د مارچ پر 24 او 25 ټاکل شوی دی. دا نړیوال جام فائنل یا پایلوبو به د مارچ پر 9 نیټه د استرالیا په میلبرن ښار کې ترسره کیږي. شنونکي نظر لري چې استرالیا، نیوزیلند او سویلي افریقا تکړه لوبډلې دي او د زلیدو امکان یې زیات دی. د استرالیا د غوره بالینګ او بیټینګ ترڅنګ په خپل کورنی لوبغالي یا هوم ګراوند لوبه کول هم ورته په ګټه تمامېدای شي. پاکستان چې په بیلوب ډاله کې لوبیږي خپل لومړی لوبه به د فبروري پر 15 د هند په ضد کوي. شنونکي دې لوبي ته ډیر زیات ارزښ ورکوي ځکه له دې څخه به د دوی د راتلونکو امکانات تر ډیره حد څرګندېږي. پاکستان خپل دوهمه لوبه د فبروري پر 20 د ویسټ انډیز په ضد، د مارچ پر 1 د زیمبابوې، د مارچ پر 4 د متحده عرب امارات، د مارچ پر 8 د سویلي افریقا او د مارچ پر 15 د آیرلند په ضد کوي. افغانستان چې په الف ډاله کې لوبیږي خپل لومړی لوبه به د فبروري پر 13 د بنگلاديش په ضد، د فبروري پر 22 د سریلانکا په ضد، د فبروري پر 24 د سکاټلند، د مارچ پر 4 د استرالیا، د مارچ پر 8 د نیوزیلند او د مارچ پر 13 د انګلستان په ضد کوي.
دا احمد شاه زمینا دا سوره دل چې د کرکټ نړیوالې سیالۍ لنن څخه پیل شوې او اوس به د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک مرکه وورو چې زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره کړې ده.
په استرالیا کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې حضور څونه مهم دی؟
نړیوال جام کې د افغانستان ګډون دا ډېر زیات مهم ده. دا یو ډېره ستره خبره ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فوټبال لپاره چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو لوبډله په نړیوال جام کې لوبي ده. هم د کرکټ لوبډله او دا څه آسان کار نه دی. نړۍ په کچه باندې 14 غوره لوبډلې چې په 14 غوره لوبډلې کې افغانستان هم شامل شوی، ان شاء الله چې موږ تاسو ته چې په دغه لوبه کې هم افغانستان خو ځدیږي.
بله، د افغانستان لمړنۍ مسابقه څه وخت او د کومې ډلې سره به له دغه څوار له سوډل څخه چې تاسو یاد کړه؟
د افغانستان لمړنۍ لوبه د فبروري په 13 نیټه د اول جام سره یو فلر کې د بنگلاديش سره وړاندې ده.
بله، نو تاسو د افغانستان ډلې ته څه هیله لري په دغه لوبه کې؟
برابر
بله هوتک صاحب، که څنګه د افغانستان د کرکټ لوبډله د سیمې او حتی د نړۍ په کچه یو له پیاوړو ډلو څخه بلل سنو، ستاسو په نظر په دغه څوارلسو سیالو ډلو کې کومې ډلې د افغانستان د ټیم د پاره ډیر پیاوړی حریف بلل سوې، کومه ډله یا کومې ډلې؟
په دغه څوارلسو ډلو کې افغانستان هم پکې شامل ده. د ټولو پیاوړو ډلو د وزیر کبیرو ډلې دي، چې ونه د هم ماته د منیو ټول له دوی ته دی او موږ چې مری ولکم وګتی خو زه به دا ونه کوم چې افغانستان سره په ګروپ کې ټول له دوی ډیر په اول باندې کوي د چلو دی نیوزیلند او استرالیا به ډیر کوي د دوی
او استاسي وړاندوینه څه ده څونه خوشبينه چې افغانستان دله بشو ځلېږي
مله ډیر تمه لرو ولې په دې چې ټول هیوادوال وکړل افغانستان کې څه مندو غلې تردا مهال لپاره د متحده په اثرلیا کې څلور تمه نتیجې د کنفرنسي سمو په نتیجې دوبو کې درې نه دي ګټلې دي او له هغه وروسته څه شول چې په استرالیا نیوزیلند کې په خپل په نتیجې دوبو کې ډیر نه دي ګټلې دي
تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک مرکه اوریدل چې زموږ همکاري فریبا ساحر ورسره کړې و
د تاریخ پانا
ګلدارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلنو خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش